په افغانستان کې وخت د مازیګر څلور بجې شوې. فرشته صحاکم سلامونه. تر هر څه د مخکې خبرونه. د بنگلادش خبر، د بنگلادش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړي او له هیواد وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونی مرګونو مظاهرو کې لک تر لګنوي کسان وژل شوي. د دوشنبه په ورځ قهرجنو مظاهرچیانو د صدارت په ماڼۍ کې یرغل وروړی وو. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهرچیانو په سړکونو باندې خوشحالۍ کړي او جشنونه یې نیولي. مظاهرچیانو پرون د شیخ حسینه استعفا غوښتي، خو هغې ګواه کړی وو چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنګلادیش کې مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي وو. مظاهرچیانو د ملکی خدماتو د قانون د سهمبندۍ پر ضد پاڅېدلی وو. په زابل کې سیلابونو لس کسان مړه کړي دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویان ذبیح الله جوهر په یو پیغام کې کړې ده.
تیر شپه د ورستنو پر مهال د زابل مرکز کلات په شمول په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي وو، چې په نتیجه کې په شینکی ولسوالۍ کې اته کور ویجاړ کړي او همدارنګه لس تنه یې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. شهیدان شوي وو په سیلابو کې او همدارنګه یو تن ژوبل شوی چې نږدې صحي مرکز ته انتقال شوی وو.
جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو لسګونه کسان ژغورلي دي. په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په دوحه کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استازیو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. فطرت لیکلي چې په ناسته کې د بریتانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جنوبي کوریا، استرالیا، جرمني او امریکا کاده سفارتونو سرپرستانو او ډیپلوماټانو حضور درلود. فطرت زیاتوي چې مولوی کبیر له یادو ډیپلوماټانو سره د افغانستان د پرمختګونو، امنیت او ثبات په اړه معلومات ورکړي او ټولو ته یې بلنه ورکړي چې افغانستان ته سفر وکړي. کبیر له دغو ډیپلوماټانو غوښتنه کړې چې خپل سیاسي استازولې په کابل کې فعال کړي. تر اوسه یادو ډیپلوماټانو او یا سفارتونو د دې لیدنې په اړه څه نه دی ویلي، خو اکثر لویدیځ هیوادونه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اړوند چاره مختوړي او له طالب چارواکو سره هم لیدنې دایروي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنرۍ ویلي تیره اونۍ د پاکستان د راستن شوي افغان کډوالو څه باندې نیمایي ښځې وې. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د جولای له 28مې د اګست تر 3مې لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. په دې ډله کې نږدې 1.5% ښځې چې د کورنۍ سرپرستي ورپغاړه ده هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس پاکستان له 3 نومبر راهیسې شاوخوا 6 لکه افغانان له خپلې خاورې ایستلي او لا هم د کډوالو د ایستلو پروسه روانه ده. اندېښنې دي چې له خطر سره مخ ګڼ افغانان او ښځې هم د راستنو شویو په ډله کې دي. ایرانی چارواکي د یوې افغان میرمنې د ایستلو پریکړې منصرف شوې دي. کبرا غلامی چې د حجاب د نه رعایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغوښتل شوې وه، له ایرانه د ایستل کېدو له خطر سره مخ وه. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورت ضبط کړی و او د مشهد یوه کمپ ته یې وړې وه. د ازادي راډیو فردا څانګې خبر ورکړی چې کبرا غلامی د ایران د ښځو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشي او بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل شوې ده. ایران کې د حجاب د نه رعایت په تور ګڼې ښځې بندیان دي. وړم کال د بد حجابۍ په تور 22 کلنه محسامینی د پولیسو په بند کې مړه شوه او دې پېښې هلته د لسګونو زره کسانو اعتراض وپاروه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونه کې را سره نور راپورونه اوریدل شي. و باورې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپه له 3000 څخه ډیر کسان یې زیانمن کړي دي.
وروستۍ سلګونو زموږ کروندې ته ډیر تاوانونه راورسول او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي. زموږ ټوله کروندې له منځه تللې.
له یو کلن ځنډ وروسته په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ ترسره کیږي او په نورستان کې لا هم ښځو ته د پټیو کرکیلې ژرندې له غرونو د خسو او څارویو ته د ګیار وړلو شاقه کارونه ورتر غاړه دي.
لالون نه وروسته بیا پټی اوبه کوي، بیا واښه وباسي، بیا لو کوي. لو نه وروسته چې دی هغه ژرندې کوي، هماغه کوم چې تخم حاصلېږي هغه ژرندې ته وړي.
دا ورسره نور راپورونه په همدې خپرونه کې راسره اورېدلی شي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیستي. ازادي رادیو سلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. اوچا پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل وروستي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې وروستیو سیلابونو او ورښتونو تر ډیره د افغانستان لویدیځ ولایتونه زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د هغو سیمو ځینې اوسیدونکي چې د اقلیمي بدلون څپې زیانمن کړي دي له ازادي راډیو سره خبرې کړي او د خپل د وضعیت په اړه یې ویلې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د وروستۍ څپې د زیانونو په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د اقلیمي بدلون څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. دغه دفتر پرون د یک شنبه په ورځ د اګست میاشتې په 4 نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل روسي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې د روان کال په مې میاشت کې سیلابونو ورښتونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې ویجاړۍ رامنځته کړې دي. اوچا یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله له جدي ګواښ سره مخامخ دی، په داسې حال کې چې وار له مخه په دغه هیواد کې بشري کړکیچ خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر همداراز ویلي چې دا مهال له 3 میلیونو څخه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا اندېښنه ښودلی چې دې حالت کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیات کړی. په ورته وخت کې اوچا دوامداره وچکالي، د اوبو کمښت، په نامنظم ډول د اقلیمي بدلون څپې، سیلابونه، توپانونه او بېوزلي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کړی. تر دې وړاندې هم د اوچا په ګډون بېلابېلو اړوند بنسټونو په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه ویلي و، خو یو شمېر زیانمن شوي وایي وضعیت تر هغې هم خراب دی چې پاړی راپورونه ورکول کیږي. د ځینو هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د وروستیو ورښتونو له کبله زیانمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د سر او مال تاوانونه وراوختي خو لاسنیوی نه دی شوی.
زه احسان الله یم، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. تقریبا یو نیم میاشت یا دوه میاشت شاوخوا کې دلته سیلابونه او طوفانونه راغله، نو زموږ کورونه او منطقې خرابې کړي، ډېر تاوانونه یې رسولي خلکو ته، او کومکونه هم راغلي په هغه شکل چې باید تقسیم شوي وای، مستحقو ته نه دي رسېدلي.
نوم مې رحمت الله دی، د اسلام د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فعلا په لغمان کې اوسېږم. وروستۍ سیلابونو زموږ کروندې ته ډېر تاوانونه راورسول، او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي، زموږ ټوله کروندې له منځه تللې دي. زه هم بیا خپل دومخه یم، نور کروندان چې دي بېخي وضع یې خرابه دی.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او له دې کبله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه بېلابېل ارقام او راپورونه وړاندې شوي، خو د اوچا د معلوماتو له مخې د وروستیو سیلابونو ورښتونو له کبله 303 تنه وژل شوي، له 300 زیات ټپیان شوي، له 6000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي، او په بېلابېلو ولایتونو کې لوی لارې، پلونه او روغتیایي مرکزونو ته هم تاوانونه اوښتي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
له یو کلن ځنډ وروسته په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دا سیالۍ د روانې اګست میاشتې په 12 د 15 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغان کرکټ یو شمېر مینوال وایي دا سیالۍ د ځوانانو لپاره ښه تفریح ده، خو ځینې نجونې بیا غوښتنه کوي چې ښځینه نندارچیانو ته د اجازه ورکړل شي تر څو دغه سیالیو ته له نږدې نه ورشي. نورحال د فیروزې عزیزي په راپور کې اورو.
د افغانستان تر ټولو ستره کورنۍ شلوریزه سیالۍ شپږیزه څلور ورځې وروسته پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سږ کال په دې سیالیو کې پنځه لوبډلې برخه لري. کرکټ بورډ خوشبیني ښودلې ده چې په دې سیالیو سره به د کرکټ په برخه کې نوي استعدادونه ومومي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څنګه شپږیزې نهم پړاو ترسره کوي چې د اګست میاشتې د دولسمې نیټې پیلېږي او تر پنځویشتمې نیټې دوام کوي. دغه سیالۍ تېر کال د نړیوالو سیالیو د مصروف مهالویش له امله نوې ترسره شوې، سږ کال ترسره کیږي. البته په دغه سیالیو کې پنځه لوبډلې ګډون کوي چې هر لوبډله د هر زون استازیتوب کوي.
دا وایي سږ کال د شپږیزې لیګ په سیالیو کې به د افغانستان د ملي او نولس کلنو کم عمره لوبغاړو ترڅنګ د بل قرارداد لرونکي الف لوبډلې او د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یک شنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د غوراوي کمیټې د دې سیالیو لوبغاړي په پنځو زونونو ویشلي چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، حشمت الله شهیدی د بند امیر خامارانو، ابراهیم زدران د مس عینک اتلانو، رحمت شاه د بوس ساتونکو او عظمت الله عمرزی به د امو نهنګانو لوبډل مشري کوي. کرکټ بورډ محمد نبی، رحمان الله ګربز، نوین الحق، فضل حق فاروقی او یوش می نور لوبغاړي هم چې دا مهال په سوداګریزو لیګونو کې دي د سیالیو ته غوره کړی دي. دا د شپږیز کرکټ نه هم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو اتم پړاو د نامعلومو دلایلو له امله نه و ترسره سوی، خو په اووم پړاو کې اته لوبډلو برخه اخیستې وه او ټولې لوبډلې د بیلابیلو سوداګرو او سوداګریزو شرکتونو له لوري اخیستل سوې وې. کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال د شپږیز لیګ د کرکټ بورډ په مالي لګښت ترسره کوي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر مینوال د شپږیز کرکټ لیګ بیا پیل ته خوښ دي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد یاسین سادات ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې افغانان په ځانګړي ډول ځوانان تر ډېره پورې بیکار دي او د کاروبار د مسؤلیت د نشتون له امله له یو ډول روحي فشار سره مخ دي. نو که دغه لوبې پیل شي د افغان ځوانانو لپاره به یوه سالمه تفریح وي او دوی به وکولی شي چې څو ورځې په خوښي سره تېرې کړي او خپل اتران هغه چې دوی مینهوال دي هغوی له نږدې وویني، وڅاري او تشویق کړي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي او د کرکټ مینهواله لیما امیری هم د دغه لوبو په اړه ورته نظر لري، خو وایي له دې عمله ځورېږي چې د طالبانو حکومت له نږدې د لوبو نندارې لپاره ښځینه نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي.
ډېر خوشحاله یو چې دا لوبې بیا په افغانستان کې ترسره شي او افغانان دې نږدې نه د دغې لوبې لیدونکي واوسي. فکر نه کوم چې په دې کې د افغانستان ښځو ته اجازه ورکول شي. د افغانستان د ښځو نه خپل اصلي حقوق اخیستل شوي دي، نو بیا داسې لوبو ته تلل او خپل خوشحالي اظهار کول د امکان فکر نه کوم چې د افغانستان ښځو ته ودې ته اجازه ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغان میرمنو د ورزش او ورزشي لوبغاړو ته د ورتګ ترڅنګ ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. شپږیزه کرکټ لیګ چې لومړی پړاو یې په 2013 کال کې ترسره او له هغې وروسته هر کال په منظم ډول ترسره کیږي، خو تیر کال د نامعلوم لامل له امله دغه سیالۍ ونسوي. د سږ کال سیالیو پایلو به د اګست په 25مه ترسره کیږي. د دې سیالیو دوم پړاو اتلولۍ سپین غر پړنګانو لوبډلې ګټلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بیا هم خپرونې ته ښه راغلی. د خپرونې په دې برخه کې به نړیوالو موضوعاتو ته ورځو. په نړیوالو موضوعاتو کې د بنګلادیش هیواد ته ورځو. د بنګلادیش صدراعظم شیخ حسینه استعفا کړې ده او له هیواده وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونیو مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږه نوي کسان وژل شوي دي. نور حال یې صفی الله ستانکزی راکوي.
د دوشنبه پر ورځ قهرجن مظاهرچیان د ګرزبندیز د قانون خلاف راووتل او د شیخ حسینې په هستوګنځي یرغل وروړ. نړیوالو خبری آژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبر ورکړی چې قهرجنو مظاهرچیانو شیخ حسینه استعفا ته اړ کړه. د راپورونو له مخې شیخ حسینه په یوه پوځي هلیکوپټره کې له خپل هیواده وتلې. د هند سی این این نیوز اتلس تلویزیوني شبکې د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې شیخ حسینه د هند خاورې ته ننوتلې ده. شپږاویا کلنه شیخ حسینه 15 کاله د بنګلاديش صدر اعظم وه. د بنګلاديش د پوځ لوی درستیز جنرال واکر زمان په یو بیان کې د شیخ حسینې د استعفا او له هیواده د وتلو تایید وکړ او ویل چې یو موقت دولت به رامنځته شي. د شیخ حسینې د استعفا او له هیواده د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهرچیانو په سړکونو باندې خوشحالي وکړي او جشنونه ونیول. مظاهرچیانو پرون د شیخ حسینې استعفا غوښته، خو هغې ګواښ وکړ چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنګلاديش کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي وو. په بنگلاديش کې دغه تاریخچه نه مظاهره د ملکی خدماتو او دند په قانون کې د تخصیص شو وندو پر ضد پیل شوې وي. حکومت 10% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنۍ ته ځانګړي کړي وي چې 1901 او یم کال له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیسته و. د شیخ حسینی په مشرۍ د بنگلاديش حکومت په ټولو واد کې د خوندزوی او پانتونو د تړلو او د انټرنیټ د بندولو ترڅنګ نظامی حکومت اعلان کړی وو او هم پوځیانو ته د ډزو اجازه ورکړې وه. په وروستیو اونیو کې په بنگلاديش کې د مظاهرو په تړاو لږ تر لږه 1000 کسان نیول شوي هم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نورستان کې لا هم خزو ته د پټیو کرکیلې ژرندې لغرونو د خسو څارویو ته د ګیا راوړلو شاقه کارونه ورترغاړه دي. دوی وایي سهار وختي له کوره راوځي او مازیګر ستړي ستومانه ستنیږي. کله چې کورونه ته لاړ شي بیا د کور کارونه هم کوي. په دې حال پوره تفصیلي راپور لرو، حال زموږ همکار درته درکوي.
اول چې دی تخم شیندی، بیا وروسته چې دی لالون کوي، لالون نه وروسته بیا پټی اوبه کوي، بیا واښه وباسي، بیا لو کوي، لو نه وروسته چې دی هغه ژرندې کوي. هماغه کوم چې تخم حاصلېږي هغه ژرندې ته وړي.
دا د 15 کلنې شازی غږ دی چې د خپلو ورځنیو شاقه کارونو په اړه راته خبرې کولې. نورستانی خزی او نجونی وای ټول عمرې د پټیو په کرکیلا د کښتونو په خړوبولو، د هغې په ریبلو، په ژرندو او له غرونو د خاصو او ګیا په راوړلو تیر شو. تلې ملاګانې تړلې وي او له آرام بې برخې دي. 15 کلنې فاطمی راته وویل په نهم ټولګي کې زده کړې کولې. هر ورځ به یې په سختو غرنیو لارو کې 3 کیلومتره په پخو مزل کاوه. هیله درلوده چې له لیسې به فارغ شي، لوړې زده کړې به وکړي او له شاقه کارونو به خلاص شي.
جوړ شي یا ډاکټر شي یا انجینر یا معلم، خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړو. زموږ نورستان میندې چې دي کله مریض شي، د نورستانه چې دي کتر کونه په لار کې یا مري یا داسې ډېر مشکلاتونو سره مخامخ کیږي، باید زموږ وطن کې خپل ډاکټران موجود ولري چې دلته علاج وکړي، هلته تللو ضرورت پیدا نه شي.
دا وایي فکر یې کاوه چې په سختو کارونو بوختو نورو ښځو سره به هم مرسته کوي. خو ټولې هڅې وروسته هغه په اوبو لاهو شو چې خونځي وتړل شو. د نورستان تاریخ لیکونکي او تاریخ پوهان وایي په یاد سیمه کې میرمنو ته د پټیو کرکیلې او نور شاقه کارونه له سلګونو کالو په میراث پاتې دي. د نورستان قومي مشره او د یاد ولایت له دود دستور کلتور او تاریخ خبر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل
یو ګروپ به ختیاول د جنگ لپاره ته، یو ګروپ د کلکیلې دفاع لپاره، او دریم گروپ به د ازوقه د پاره د خار د پاره وګرځیده چې یو خار پیدا کی، وخت پیدا کی او غراوړي سره شریک. نو خزه بیچارګي مجبور شو چې کاروانده وکړي چې څه جوار غدن دا یو حاصل راټول کی او هغه یو ازوقه شي. د جغرافي هم د څه وچه په غیر د دین نه کېدل.
نورستانین جونی وای غوختل چې د تعلیم او تحصیل په برکت په میراث ورپاتو ملاماتونکو او سختو کارونو ځانونه وژغوري. خو د طالبانو خوا د دوی په تعلیم او تحصیل لګول شو بندیزونو بیرته شاقه کارونو ته اړ کړی دي. پلوشا د طالبانو بیا وکمنېدو پر مهال په 12 ټولګي کې و، خو اوس په کور کې د طالبانو د امرسانی او د خونځې او بیا پیل کېدو په تمه ناسته ده. دا وای خونځې پوری ډېر هلې تړلې وي او په ډېره خوخي به درسونه ویل. د پارون یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتی ستونزو له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي یا یې غږ خپور شي وایي 3 لوڼې لري چې ټولو تر اتم ټولګي په لوړو ټولګیو کې زده کړې کولې. د ده په وینا که طالبانو تر شپږم د لوړو ټولګیو پر ښځینه زده کوونکو بندیزونه نه وای لګولې، اوس به 2 لوڼو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کولې او د خپلو ارمانونو پوره کېدو ته به یې شیبې شمېرلې، خو دوی اړ دي چې په کورني کارونو او له کوره د باندې په شاخه کارونو کې برخه واخلي. څه کم درې کاله پوره کېږي چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي او همداراز یې له شپږم د لوړو ټولګیو پر ښځینه زده کوونکو ښوونځیو ته پر تګ بندیز لګولی دی. که څه هم چې له تعلیم او تحصیل محروم نجونو ټولو افغانانو او نړیوالو په وار وار له طالب مشرانو غوښتي چې نجونو ته دې د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي، خو طالبانو تر اوسه لا هم نجونو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي. یو خوشه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته راغلی تاسو کولی شئ چې د افغانستان او نړۍ اړوند دا مطالب او ورسره نور مطالب زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ او ویل ولئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com، هلته ورشئ او مطالب ته هم سر ښکاره کړئ. ورزو د افغانستان سویل ته په هلمند ولایت کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي دوی سره له 3000 څخه زیات دغه فارمونه ثبت شوي دي. فارم لرونکي له خپل کاروبار نه خوښتي، خو زیاتوي لویه ستونزه د کبانو د بچیو ده چې له پاکستان او نورو هیوادونو یې راوړي. د کبانو پلورونکي هم وایي کاروبار یې ښه دی او له لرې ځایونو خلک ورته راځي. په دې اړه پوره راپور درته لرو، وایوري.
دا د هلمند ولایت اوسیدونکی رحمت الله دی چې په مرکز لشکرګاه ښار کې پر شاوخوا 15 جریبه ځمکه باندې د کبانو د پالنې فارم جوړ کړی دی.
دې کې دوه لسو یو لس مزدوران مثال هر وخت اختای 15000 په دغه کې دي 15000 مې په دغه.
په هلمند کې په ورستي کلونو کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات سوي دي. په دغه ولایت کې د کبانو د ټولنې مشر حاجی قدرت الله او پادار وای په ډیر شمیر سره کسانو د کبانو روزنې ته مخه کړې او زرګونه فارمونه جوړ سوي، خو زیاتوي لوی ستونزه د کبانو د بچو ده چې له پاکستان او نور هیوادونو راوړل کیږي.
یعنی په زراو فرمونه په هلمند کې ستا ډېر خوشحاله یو او دا تقریبا دا 2 کالو راهیسې چې موږ دا کار ته ملا تړلې ده. انشاءالله خپل بری ملا سره راوړی دی چې چا نه د پاکستانه سره راوړو. دلته خپل اقتصاد کمزوری دی، کومک نه دی سوی، د مځکې ته ضرورت شته. که موږ خپله کارخانه جوړه کړو نو بیا به دا هلمند نه څو ولایتونه د ځان سره خپله پر پښو باندې ودروو.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست په دغه ولایت کې د کبانو د فارمونو د ود یو پراختیا په اړه خبر ورکوي. د دوی په خبره چې 3000 د کبانو فارمونه اوس په دغه ولایت کې له دوی سره ثبت دي. د دغه ریاست د مالداری د برخې مشر مدیر شاه محمد خان وایي دغه فارمونه د مرکز لشکرګاه په ګډون په مارجا، نوزاد، کجکی، نادالی، ناوا او ناری سراج ولسوالۍ کې جوړ سوي دي. نوموړي زیاتوي د کبانو د بچو لپاره د روزنې د یوه معیاري فارم جوړېدو په موخه د زون په کچه هڅې روانې دي چې ډېر ژر به په هلمند کې پر 15 جریبه ځمکه باندې ورته یو فارم جوړ سي.
چې د هلمند په ولایت کې د کبانو اساسي فارمونه چې زموږ سره ثبت او رجستر دي تقریبا د 200 فارمو په شاوخوا کې دي، خو په مجموع کې غټ او کوچني فارمونه چې دي هغه موږ د 300 په شاوخوا کې لرو. په تېر کال کې د دغه فارمو څخه یعنې په 1402 کال کې تقریبا 8 تنه کبان بازار ته وړاندې شوی دی او د دې زموږ تاسو مختلفو ولایتو ته دا کبان
نموړی زیاتوی چې سږکال 1500 نوي فارمونه هم په معیاري ډول په دغه ولایت کې جوړ سوي دي. په هلمند کې د کبانو د فارمونو په زیاتېدو سره د کبانو پلورونکو کاروبار هم ښه سوی دی. عبدالواحد او نکی بولا بیا د هلمند سیند پر غاړه باندې کبان پلوري او پخوي. دی وایي د هلمند تر څنګ د نورو ولایتونو خلک هم ورته راځي. د هلمند کبان ځانګړی نوم لري او خلک یې ډیر خوشوي. په دغه ولایت کې دا مهال 4.5 کیلوګرام کبان له 250 افغانۍ څخه نیولې بیا 300 افغانۍ پورې پلورل کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
قدر مون اوریدونکو، راپورونه مول ازادي راډیو نو اوریدل. د خبرونې په دې برخه کې تاسو را لګل شوی پیغامونه هم لرو. تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د ازادي راډیو ثبت کونکي ماشين او واتس اپ لاره خپل پیغامونه راولېږئ.
تاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم، ازادي راډیو خپل سلامونه وړاندې کوم. هلمند ولایت څخه خبرې کوم. تن مایوب دغه د ملکی مایبینه ماشونه تقریبا د 200 میاشت کې مشتنه راکینه نو سبا کې د ټول بانګو ملکی مایبین شیدان زمين د ټول ماشونه ورکړه. متاسفانه عزیزي بانګ ملکی مایبینه ماشونه درسته مشتنه نه راکړي. کله چې ریاست ته ورسو اوله ته وایي تاسو دغه ته ورسې مستفیدته مجلسونه استولې. کله چې مستفید کوم معلومات او کوم مشت کم خاص سنه دی راغلی ولر بانګ ته غم دغه سره ته وایي. بس دا غزما ژغ تر لور چارواک پر ورسوي. دغه مش مشکل رال کې مش ملکی مایبین عزیزي بانګ مربوط بي خو لیدلې بي خو ساده مشکلات ډیر سوي دي. نو د زموږ ماشون نه اجرا کوي. یو د کال ماشونه مولاره پر شپږ میاشتو ودرېدل. شپېته زره افغانۍ مولاره پر لس زره افغانۍ مودرېدل. هغه هم نه راکوي. مننه.
السلام علیکم. په ډېرې بخښنې سره وروره، زه په جلال آباد کې ژوند کوم. یم د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما سره زیاتۍ کېږي وروره، ما سره ظلم کېږي. زه دغه اسناد په لاس لرم. زما خپل ورور دی، په قندوز کې قرار لري. هغه د طالبانو سره البته یو څه شریکوانی لري. هغه زما د اسناد تر اوسه پورې پټ کړی وروره. اوس یې ښځه راغلې، دغه یې ماته په لاس راکړه. ما تاسو سره شریک کړه وروره. زه غریب یم، بې وسه یم، بېچاره یم، ناداره یم وروره. زما غږ تر چارواکو ورسوئ ګرانه. زه دلته کار کوم. ما د امریکایانو سره کار کړی دی په قندار پنجوایي ولسوالۍ کې. زه اوس دلته کار کوم، مزدوري کوم. طالبان زما نه ټیکس غواړي وروره. زه چې د 10,000 روپو کار وکړم، 10,000 روپۍ مانه په 10,000 روپو کې هغوی واخلي. زه فامیل لرم، زه کور کې مرستیا لرم. زه هیڅ نشم کولی، په کرایي کور کې اوسېږم. زه څه وکړم وروره، زه ډېر مجبور یم. دوی همدا خبره کوي چې تا خو ډېر وخت ډالر اخیستی دی، پوهشي په هغې ډالرو کې به ما ته اوس سیسه راکوه. دا اووه میاشتې وشوې، مخکې څه نه ویل. اوس دا اووه میاشتې کېږي چې چا مې شیطانت کړی دی. ما نه پیسې غواړي وروره. سخیګول کارخانه کې زه کار کوم وروره. دومره معاش هم نه دی. زما غږ تر چارواکو پورې ورسوئ وروره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. ستا ستاسو پاکلو او باندو کی څه کیسی دی؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 2 1 2 1.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونو کې